آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم او تاسو د نړۍ او سیمې خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر ویل دی چې هغه 3 تر 5 زرو پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر یې افغانستان ته پر لیږلو غور کوي، د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د مئی پر 11 نیټه له ټایم مجلس سره په یو ځانګړي مرکه کې چې د پنجشنبې پر ورځ سوي وخت خبره سوي ده. په دې مرکه کې ښاغلي غنی د 5 زرو اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودل دی چې د دې خبره افغانستان د فرقو په سطح پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی زیاتوي چې د کوری اردو ګانو په سطح افغانستان مشاورین لري، خو د فرقو په سطح د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې تر دې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ اعلان کړي. افغان حکومت خپل 4 کلن پلان له ولسمشر سره شریک کړی دی او په دې پلان کې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان باید د هند سمندري قواو په خوانی منصبدار کلبوشن یادو چې اسلام آباد په جاسوسي او تراګري تورن کړی دی اعدام نه کړي. ورسته لاغې چې پاکستان د شاغلي یادو د اعدامولو پریکړه وکړه، هند اعتراض وکړ چې پاکستان د دغه هیواد د سمندري قواو د منصبدار حقوق په پام کې نه دی نیولی او هغه ته مدافع وکیل حکم نه دی ورکړی. پاکستان وایي کلبوشن یادو یې په 2018 کال کې په بلوچستان صوبه کې نیولی او هغه د جاسوسي ترڅنګ د تراګري فعالیتونه کول، نو ځکه ورته یو عدالت د مرګ سزا ورولی. خو هند وایي چې هغه جاسوس نه دی او له ایران تښتول شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې سره د جوړجاړۍ او د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی ته دا ویل چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاحکار پر ضد د تحقیقات ختم کړي په کلکه رد کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دی چې هغه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر رابرټ مولر د ټاکنې درناوی کوي. هغه به د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات وکړي. ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس مینویل سانټوس سره یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دغه ټوله قضیه بل څه نه بلکې د هغه پر ضد اقدامات دي.
There is no collusion between certainly myself and my campaign, but I can always speak for myself and the Russians.
په یقیني توګه زما او زما د انتخاباتي کمپاین د غړو سره د روسیې کوم جوړجاړی نشته، خو زه د خپل ځان او روسانو په اړه ولې سم چې داسې کوم هیڅ نشته. هغه خبریالانو ته وویل حتی زما د دښمنانو هم ویلي دي چې داسې هیڅ ډول جوړجاړی نشته. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر رابرټ مولر د هغو څېړنو د ځانګړي سلاحکار په توګه ګمارلی دي چې د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې او د روسیې ترمنځ د احتمالي جوړجاړۍ په اړه کیږي. دا پریکړه لاغه وروسته وسوه چې د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو او ډیموکراټانو په ټپسې ډول د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه ډېره کړې وه. داسې دا کیږي چې د امریکا د 2018 کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د ډیموکراټي سیالي هیلری کلنټن په تاوان مداخله کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د سمندري ځواکونو یو پخوانی منصبدار خپل موټر د دغه ښار په مشهوري څلورلارې ټایم سکوئر کې پر پلي کسانو خېژولی او لږ تر لږه یو تن یې وژلی او 22 تنه نورې زخمیان کړي دي. پولیسو د موټر ډرایور ریچرډ روجاس نیولی دی چې د نیویارک د برونکس د سیمې اوسېدونکی دی. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسو د دې پېښې په ځای کې خبرانو ته وویل چې داسې هیڅ شواهد نشته چې دغه پېښه دي د تروریزم سره ارتباط ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جنوبي سودان د پاره 4000 نور اضافي سولساتي ځواکونه د استولو پریکړه چې 2 میاشتې مخکې سی و تصویب کړي، خو اوس د ځواکونو لومړی جواب د ایواد د بیوروکراټیکو خوندونو او د حکومت د زړه ناجړه پریکړو سره رسیدلی ده. د ملګرو ملتونو میمونشي انټونیو ګوټیرس وویل په عین حال کې د دغه ایواد وضعیت په ډیر چټکۍ سره د خرابۍ په لور دی. او د متحده ایالاتو پوځي ځواک د پنجشنبې پورې د سوریې پر هغو ملیشو هوایي برید وکړ چې د سوریې حکومت ملاتړ کوي. د امریکا یو چارواکی د رایټرز خبري ایجنسی ته ویل چې دی برید امریکا او د سوریه په جنوب کې د سوریه یاغان چې امریکا یې ملاتړ کوي هغه ته خطر متوجه کړی دی. دا او خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې رپورټ ته. ژورنالیستیکي ادارې وایي د ننګرهار پر تلویزیون په برید کې ناغېړۍ سوې او باید دغه مسله په جدي توګه وڅېړل سي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی
په افغانستان کې د ننوان نړیوال کچه ژورنالیستیکو ادارو د ننګرهار په ملي ټلویزیون د تیرې ورځې هغه ډلهیز برید غندلی چې په کې د څلور بریدګرو سره سره د ټلویزیون څلور کارکوونکي او دوه حکومتي عسکر وژل شوي وو. په دغه برید کې اتلس کسان زخمیان وو چې یو پکې د ټلویزیون کارمند و او ټپونه یې دومره ژور وو چې د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته ولېږدول شو. خو په دغه برید کې مهمه دا ده چې د ننګرهار د ملي امنیت ادارې تر برید شپږ ورځې وړاندې د ټلویزیون سره سره په څلورو نورو امنیتي ادارو د ممکنه برید خبرداری ورکړی و. خو د برید په وخت د ټلویزیون ساتنه یوازې یو سرتیري کوله چې دا موضوع د ډیرو لپاره د شک او اندېښنې وړ مسله ګرځېدلې ده. په استول شوي مکتوب کې چې پر ټولنیزو پاڼو خپور شوی د ننګرهار څارنوالي محکمه مرکزي زندان او ملي ټلویزیون هغه ځایونه ښودل شوي چې د داعش ډلې یو قومندان پرې له روژې وړاندې د ډله ایز برید نیت لري. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي وایي شپږ ورځې وړاندې د دغسې یوه مکتوب استول او پرې د حکومت غوږونه کڼول د اندېښنې وړ مسله کیدلی شي.
دغه د وظیفوي غفلت نه بل څه نه شي کیدلی چې درې څلور ورځې وړاندې د دوی ته رسمن مکتوبي خبر ورکړل شي چې د دغې ادارې په شمول باندې ګڼ شمېر ادارې تر تهدید لاندې دي. خو دوی د دوو ساعتونکو په ذریعه باندې ملي راډیو تلویزیون ساتي، دا یو وظیفوي غفلت ده.
هغه وایي دغه مسله باید جدي وڅېړل شي. د جنوبی آسیا هیوادونو د ژورنالیستانو ټولنې او یو شمیر نورو نړیوالو ژورنالیستیکو ادارو هم دغه برید غندلی دی. خو د ننګرهار والي ګلاب منګل د ژورنالیستیکو ادارو مشرانو ته نن ویلي چې دغه موضوع به په جدي او هر اړخیز ډول وڅېړي، خو وایي ځواکونو یې په کمه موده او لږو تلفاتو سره بریدګر وژلي دي. له دغه برید سره په ننګرهار کې میش خبریالان هم اندېښمن شوي او وایي که له برید وړاندې دغسې بې غوري روانه نو دوی یو ادارې هم په اسانۍ په نښه کیدای شي. د تلو نیوز او الجزیرې خبریالان زیرخان یاد او احمد سلطان:
تر دې برید وروسته په ختیځ کې د خبریالانو پر وړاندې طبعا ننګونې ډېرې شوې دي. د ننګرهار پر ملي راډیو ټلویزیون برید او دلته د دې رسنۍ د کارکوونکو په نښه کول د ختیځې سیمې خبریالان خورا ډېر زیات اندېښمن کړي دي.
ازادي مې برید دی، دغه بریدونه نشي کولای چې بیان ازادي مخنیوی وکړي. ښه خبره دا ده چې ژورنالیستان بېپرې خلک دي، هغوی پرېږدوی چې ښه قضاوت وکړي.
په پرونی برید کې د ټلویزیون سره سره شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته سخت زیان اوښتی چې حکومتي ادارې د ارقامو په راټولولو لګیا دي. د ننګرهار د والي ویانه تاالله خوګیاڼی وایي د ټلویزیون د وژل شوو کارکوونکو له کورنیو سره به په هر اړخ کې مرسته وکړي.
هغه کسان چې هغوی د ټلویزیون کارکوونکي وو شهیدان شوي دي، د دوی دپاره کافي مرستې برابرول، اوږدمهاله مرستې برابرول او د دوی نور پر ځای کول د دپاره ځانګړي کمیټه وټاکل شوه چې عملا په هغې باندې هم کار پیل شوی.
د دغه برید مسؤلیت تېره ورځ د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی او د خپلې سیمه ییزې راډیو نه یې په نورو خبریالانو او رسنیو هم د برید ګواښ کړی. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار پر ملي راډیو ټلویزیون د حملې په اړه له مخکې معلومات درلودل خو مخنیوی یې ونه کړ. د یادې کمیټې له غړي زیا بومیا سره زموږ همکاري مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
په یوې مطبوعاتي، ملکی او خدماتي ادارې باندې د دا ډول برید په اکلم نظر څه دی؟
دغه وروستی عمل چې په ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون کې وسو په نتیجه کې څو تنه د موږ د رسنیو برخی کارکوونکي او ژورنالیستان په شهادت ورسېدل. په تاریخ د افغانستان کې د رسنیو په وړاندې دا یو بې سابقې عمل ده. تر اوسه هېڅ داسې نه و سوي چې د رسنۍ په وړاندې د ملکی خدماتي مرکز په وړاندې چې هغه هم یوازې او یوازې مطبوعاتي فعالیت لري دغه چې عمل دی تر سره شي. بنان به حد زړه بوګنون کوي عمل دا او دغه تر څنګ کوم ریپورټونه چې ترلاسه شوي دي په هغه کې دولتي مقاماتو ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي او د امنیتي او دولتي ارګانونو د ننګرهار امنیتي او دولتي ارګانونو لخوا نه دغه رسمي راپورونه هم ترلاسه شوي. ولې متاسفانه سره له دې ریپورټونو چې موجود و یوازې یو تن پولیس د راډیو تلویزیون په مخ کې ولاړ و او یوازې مغه پیرا کوله چې هغه بیچاره هم په شهادت رسیدلی و.
بومی اصیب در رسنیو په مرکز څلور ساعته متواتره جګړه په افغانستان کې د رسنیو او د ژورنالیستانو د کاري مسؤلیت کوم حالت خلکو ته انځوري؟
دا ښیي چې نور به هیڅ کله د رسنیو مراکز به هم د تروریستي بریدونو او د دغه شنی اعمالو د ترسره کولو په وړاندې مسؤول نه وي. لومړنیو شیبو کې کله چې دا برید پیل شو ما خپله والد ننګرهار صاحب د تلیفون په کرښه تماس درلود او هغه ته مې ورته وویل چې جناب والی صاحب موږ ته ریپورټونه راغلي دي او تلیفونونه راته کیږي چې د ملي راډیو تلویزیون شاوخوا ته د پیاده جنګیالیو تر څنګ زغروال وسایط هم ورغلي دي، یعنی چې ریپورټ شو ټانک داشان هم ورغلي دي. یعنی دغه مرکز باندې یو خو برید تر سره سره بیا د بریدګرو پله منځه وړلو کې ماهرانه او مسلکي عمل تر سره شوی. یوازې مرمۍ فایر شوي دي تر څو یوه مرمۍ نه یوه مرمۍ پرې ولګي. نو زه فکر کوم دغسې یو حالت و چې واقعاً مسلکي برخورد هم له دې هغه سره نه شوی دي دغې حملې د مهارولو په خاطر.
بله، همدغه عمل چې د ننګرهار راډیو تلویزیون په دفتر باندې تر سره وشو یا کوم برید چې وشو دا په نورو رسنیو باندې څه تاثیر کوي؟
ډېر بد تاثیرات یې کړي دي. نور رسنۍ له ډېر وخت را په دې خوا هغه د خودسانسوري خوا ته تللي دي او وروسته له دې ښایي نه د رسنیو کارکوونکي او نه هم هغه د رسنیو فعالین چې له رسنیو نه رسنیو سره یو رقم یو رقم کاری ارتباط لري هغو به ته په دننه د رسنۍ کې هېڅکله ځان بشپړ مطمئن احساس نه کاندي او کله چې څوک بشپړه توګه مطمئن ځان په یو محل کاري محل کې احساس نه کاندي هغه به د هغه به په کار باندې مرومرو بده اغیزه پرې وځي.
وروسته تر دې د دا رقم پیښو د مخنیوي دپاره څه وړاندیز لري چې باید څه وشي تر څو رسنۍ خوندي او کارمندانو مسؤلیت تضمین شي؟
موږ له دولت سره خپلې اندېښنې په لوړه کچه د ولسمشر په کچه شریکې کړې دي. د مسؤلیت په خاطر باندې یوه کمیټه د لومړي دوهم مرستیال د ولسمشر تر مشرۍ لاندې جوړه شوې ده چې هره جلسه کې موږ د دغه اندېښنې سره شریکوو چې رسنۍ تر ګواښ لاندې دي، مستقیم او غیر مستقیم ګواښونه لاندې دي. ولې متاسفانه تر څو چې یو عمل ترسره نه شي تر ډېره حده هغه ریپورټونو ته رقم نه ورکول کېږي. موږ امیدوار یو چې وروسته له دې نه د رسنیو د خوندیتوب لپاره دولت مسؤولانه اقدام وکړي، حداقل ابتدایي سیکورټي په پام کې ونیسي او تر ډېره حده دغه امنیت ساتنه باید معتمده او مطمئنه واوسي.
مننه بومیا صاحب کورودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نړیوالې مذهبي ازادي لپاره د امریکا شورا لشتر لره شپارس داسې ملکونه په ګوته کړي دي چې حالت د اطمینان وړ نه دي. د امریکا د حکومت دغه شورا چې د دواړو ګوندونو غړي پکې شامل دي په نړۍ کې د مذهب ازادي څاري او د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او کانګریس ته وړاندیزونه کوي. په دغو ملکونو کې یو ځواکمن هیواد هم شامل دی. د امریکا ژغ خبریالي مریم ډیالو په دې حق له یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو ته اورو.
د نړیوال مذهبي ازادۍ د پاره امریکایي کمیسن د شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دا په شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسن روسیا د یو داسې هیواد په توګه په ګوته کړی دی چې پکې حکومت ځپونکي پالیسۍ لري. په دغو کې د حکومت لخوا د خلکو د ځورولو نه واخله تر بندې کولو پورې اقدامات شامل دي. جنرال مارک چې د مذهب د ازادۍ د پاره د کمیسن سره کار کوي وایي
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly ideally from the president of the United States
حکومت ته دی حواله کړی. رابرټ وان چې دغه مذهب پیروکار دی په سکایپ باندې د امریکا غږ ته وویل
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication of the laws on extremism.
موږ ته سخت دریځ ویل بیخي د هغه قوانینو غلطه تشریح ده چې د سخت دریځ په حق لدی. په کار نه ده چې زموږ په خلاف اقدامات شوي وي ځکه موږ په روسیې او یا بل کوم ملک ته خطر نه پیښو. د جیوا مذهبي ډله په 240 خوملکونو کې فعالیتونه کوي. وان وای چې په روسیې کې لږ تر لږه یو نیم لک خلک د جیوا مذهب پلویان دي. د محکمې د پریکړې نه وروسته د دغې ډلې ویب پاڼه تړل شوې ده او د هغوی مذهبي کتاب انجیل هم په بازار کې د خرڅ لپاره نشته. په دې برسیره د منځنۍ افریقا جمهوریت هم د دغه ملکونو د جملې نه دی. دغه هیواد د مسلمانانو د نسل کشۍ په سبب په دغه تور لیست کې شامل شوې ده. تیرونی په بنګواسو کې په سلګونو تنو هغه وخت په جماعت کې پناه واخیسته چې ایسوي ملیشو پر حمله وکړه. هم دغه ایسوي ملیشو په تیر کې بے ګناه ملکیان او د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه وجلی دي. په میامار کې هم بدایان په مسلمانانو چې اقلیت ته ظلمونه کوي. ځینې خپلو کورنو پرې خودو ته هم مجبوره شوي دي. په برما کې عیسایان هم دې ته مجبوره کیږي چې خپل مذهب پرېږدي او بودایان شي. د برما حکومت او پوځ دغه تورونه ردوي. د مذهب د ازادۍ لپاره دغه کمیسن په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په حق لا ویلي چې په کار ده دغه ختم شي ځکه چې دا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د مذهب د ازادۍ لپاره نړیوال کمیسن د امریکا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مذهب د ازادۍ لپاره د خامخا اقدامات وکړي ځکه چې دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو مهم عنصر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سربستان په مرکز بلګراد کې د یو کمپ تنکی کډوال ځوانان د بلګراد تیاتر ته لاره موندلې ده. دغه ځوانان د 15 ورځني کورس څخه وروسته نوي ملګري پیدا کړي او په خپل ځان کې د هنر او تیاتر په برخه کې پټ استعدادونه روزلي دي. د ازادي رادیو د بلخان څنګه په دې اړه رپورت برابر کړي.
د یو نوي فرهنګ تجربه او شخصي درک د بلګراد د تیاتر په کورس کې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، سوریه او ایران څخه د ناخوالو تښتیدلی دي. دا تنکی ځوانان د ښار په څنډه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د بلګراد د هنر او فرهنګ دغه مرکز چې د نویمې لسیزې څخه کار پیل کړی دغو ځوانانو ته بلنه ورکړې چې د هنر له لارې خپل وحشت، غوسه او خوشحالي څرګند کړي.
موی نوی چودی سکی دا سوانی یکو تالنتوانی
زه قوی احساس لرم چې هغوی ډیر با استعداد دي. مونږ خاندو او خو وخت لرو نو دا ډیره مثبته خبره ده. زه ډیره حیرانه یم. زه نه پوهیدم چې څه تمه ولرم. خای ما تمه درلوده چې هغوی به غمجنو موضوعاتو باندې خبرې وکړي خو هر څه ډیر مثبت.
د دغه تنکو ځوانانو څخه یو هم ندیم نوری دی چې په انګلیسي ژبه باندې پوهیږي او له همدې عمله په کمپ کې دننه د نورو افغان کډوالو سره مرسته کوي. دغه کورنۍ په افغانستان کې نسبتا سوکاله ژوند درلود. مور یې معلمه وه او پلار یې د موټرو خرڅولو کاروبار درلود خو په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله اروپا ته د ښه ژوند په لټه کې دی.
I'm a part of the group also
زه د تیاتر په دې ډلې کې یم او ترجمانی هم کوم. زه فکر کوم چې دا یوازې تیاتر نه ده
اسانه کار دی خو ډېر معناګانې هم لري.
په دې تیاتر کې د ګډون لپاره ډېرو کډوالو ځوانانو او پیغلو نمونه ثبت کړي وو.
So when I came here
kala chidal taraglam der tsmi bolidal der pazlo puri la hamdela pare taqibawam aw zaw milgiri mi har awraz po waqt warta zaw awrazu
احساسی بسیار خوب برام دست داد و بالای پسرم که ندیم
ز پخپل زوی ویرم ډیر خپلی ننداره و او ټول ډیر پکې خول وبدل خو زما ندیم لنورونه لک
د اروپایي اتحادیې د شمیر له مخې تیر میلادي کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډیری یې د افغانستان، سوریې او عراق وګړي دي. یوازې له افغانستان څخه 1,300,000 کسانو تیر کال په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران د کډوالو په تړاو په څرګنده او د دوو اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لکونو څخه سرغړونه کوي او په زور یې له ایران څخه د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په سلګونو کډوال د نیمروز له لارې افغانستان ته شړي. رحیم ګل څاروان په راستنه سوو او له اروپا څخه په شړل سوو کډوالو رپورټ لري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران د کډوالو په تړاو له دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو په سرغړونو ګرموي او وایي چې دغه هیواد د کډوالو په اجباري ډول وستل پیل شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي هر ورځ تر 2000 پورې کډوال له ایران افغانستان ته ستنیږي.
له ایران څخه موږ ډیر زمنګ ډیر هیوادوال پزور ایستل کیږي. مثلا شاوخوا 15% زمنګ هیوادوال له ایران څخه د نیمروز د میلک للارې پزور ایستل کیږي. هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال پزور ایستل کیږي چې دا په سرګند ډول سره د دواړو هیوادونو د دواړو خیزو تفاهم لیکونو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
تیر کال له ایران 4,40,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو. د همګړۍ په دغه هیواد کې 1.9 میلیون افغان کډوال میشته دي. همدا تیر کال له پاکستان او ایران 1,001,000 کډوال راستانه شوي دي. خو د سږني لمریز کال له پیله تر اوسه 90,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي. هره ورځ 3,000 یا 3,500 کډوال. د سږني کال لپاره اټکل بیا هم ښیي چې د 1,000,000 کډوالو په شاوخوا کې به افغانستان ته راستانه شي. خو بل لور ته له اروپا د شړل شوو افغانانو په تړاو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د سږ میلادي کال له پیله 222 تنه ډیپورټ شوي او 1500 زیات په خپله خوښه راغلي. جوهر صافی یو له هغو کسانو دی چې له اروپا افغانستان ته بیرته راستون شوی. جوهر صافی وایي په سختو لارو تیر کال تر اروپا رسیدلی و.
یو خود قبولی چانس ډیر مشکل او قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله. بل هغه ډیر زورول کول ډیر مشکلات جوړول او یعنی هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدل نشي او خپل کېدل نشي. نو بهتر ما دا وګڼل چې زبر خپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورت سنټر ته راوړلم ډیپورت سنټر کې ډیر افغانان پراته وو. نو ما تقریبا $1,000 پیسې مصرف کړې. کومه شتمنی مې چې وو کومه سرمایه مې چې وو غم پم دغه لار کې لاړل او هیڅ مې په لاس سره نه وړل.
په 2015 کې 2,50,000 او په 2014 کې 10,000 افغانانو صنعتي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کړی. خو بل لور ته له ګاونډي هیوادونو بیا په تیرو همدغو دوو کلونو کې له 2,000,000 زیات کډوال راستانه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه ژباړونکي چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو سره دنده ترسره کوي او د امنیتي ګواښونو له کبله نور نسي کولی چې په وطن کې پاتې سي، نو د مهاجرو د ځانګړو ویزو په مرسته د خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته راکډه کیږي. دا چې بیا دلته هغوی د کومو ستونزو سره مخامخ کیږي په دې اړه پام وکړئ د رونا دوراني غورځنګ رپورټ ته چې د کاشف وحید په مرسته یې چمتو کړی او د څو تنو افغان ژباړونکو سره یې په دې هکله خبرې کړې دي.
د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام په 2009 کال کې پیل شوی او تر دې دمه 83,000 افغانانو د دې ویزې نه ګټه اخیستې ده. ټاکل شوی چې دا پروګرام به د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې تر 30 پورې وغځیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس د یوې کمیټې سناتوران په یوې نوې لایحه کې هغو افغانانو ته د 2500 اضافي اس آی وی یا ځانګړو ویزو غوښتنه کړې ده چې د امریکا له پوځ سره یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته کړې ده. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس جان مکین ویلي چې دغه خلکو د خپل ژوند په بایده امریکا له حکومت سره مرسته کړې ده. یو شمیر افغانان چې په دغه ویزو امریکا ته راغلي دي په متحده ایالاتو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا قواو یو تن په خوانش پړون کې جانس شنوري چې اوس د خپل کورنۍ سره یو ځای د امریکا د ورجینیا په ایالت کې ژوند کوي، د هغو افغانانو ژباړونکو د مرستې په خاطر د نو ون لفت بیهایند په نامه یو مرستندویه ټولنه جوړه کړې چې تازه راغلي افغانانو سره متحده ایالاتو کې مرسته کوي.
دا هغه خاص خلک دي چې دوی د امریکا خاصه ویزا اخلي، سپیشل امریکن ویزا، او دوی مخکې دنه چې دلته راشي امریکا ته زمنګ ویب سایت سره دوی آشنایی لري. ویب سایت کې موږ ته ایمیل پریدي چې موږ په دې تاریخ باندې راځو امریکا ته، او که تاسو موږ سره کولای شئ چې مرسته وکړئ. بیا چې کله هغو دلته راغله موږ یې د میدان هغوی نه کور ته رسوو، او د هغې نه پس چې د هغو څه سامان ته ضرورت لري موږ هغه سامان ورته برابروو راوړي ورته.
د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې یوې امریکایي کورنۍ د جانس شینواري د نو ون لفت بیهایند مؤسسې ته یو څه سامانونه ډالۍ کړي دي. د دې کورنۍ میرمن وایي ډېره خوشاله ده چې د یو افغان ژباړونکي کورنۍ سره مرسته کوي.
زه دا مرسته ځکه کوم چې دا ژباړونکي زموږ اولادونو سره مرسته کوي او نه پرېږدي چې هغوی د خطر سره مخامخ شي. نو د هغوی د خدمت د درناوي لپاره موږ هر ډول مرستې ته چمتو یو، ځکه هغوی خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
افغان ژباړونکی محمد داود محمد یو میاشت مخکې د اس آی وی په ویزا له افغانستان امریکا ته راغلی دی. هغه وایي هغه مرسته چې وعده یې شوې وه دوی نه دي ترلاسه کړې.
موږ یوه میاشت کېږي چې دلته راغلي وو، یو هوټل ته یې وړو او درې ورځو لپاره مو چا پوښتنه هم ونه کړه. د نو ون لفت بیهایند مرستندوی ادارې نه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته راغله او موږ سره یې د خوړو، پوشاک او سامانونو مرسته وکړه.
ښاغلی شنواري وایي د هغو مرستندویه ادارې د امریکا په نهه ایالتونو کې څانګې لري او په سلهاو کسان په اونۍ کې دوه ورځې هڅه کوي چې اړو خلکو سره مرسته وکړي. خسرا واحدی د همدغو کسانو څخه دی چې د نو ون لفت بیهایند په مؤسسه کې رضاکار دی. هغه وایي
قبل از اینکه مو ایجبه ایم قسمه که
موږ د اونۍ دوه ورځې د اړو افغانانو سره مرسته کوو. په رښتیا چې هم دلته ډېرې کورنۍ په ډېرو لویو هیلو راغلي دي، خو کله چې دلته راشي نو هغه څه چې هغوی غواړي ورته نشته. دلته د سړي په سر $950 ورکوي او دا هغه پیسې دي چې بیرته د هغوی په اموالو ورته مصرفوو او دویم لاس شیان ورته اخلي، او دغه کورنیو ته د ویلکم منی د اکاونټ نه مصرف کیږي. نو په رښتیا هم دلته هغوی ډیر په بد حالت کې دي.
جنرال شنواری چې په کانګرس کې درې کاله کار کړی او اوس هم د افغان مهاجرو سره مرستې په خاطر په دولت کې وظیفه لري وایي څو ځلې د کانګرس سره د هغوی ستونزې مطرح کړې دي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
دا موسسه موږ په 2013 کې په ډسمبر کې جوړه کړه او تر اوسه پورې موږ زیاتره د 8,000 فامیل سره مرسته کړې. په ټول په 8 سټیټو کې موږ امریکا کې خلق لرو، کارمندان لرو چې هغه داسې خیریه کار کوي، په پیسو کار نه کوي. په افغانستان کې خلق ډېر زیات تمې لري د دولت نه چې دوی سره به ډېر مرستې دلته کې چې کله دوی راشي، مګر داسې خبره نه ده. د امریکا دولت د درې میاشتو نه زیات وس کومک نه کوي. هغه هم بعضې فامیلونه چې لږ وضعیت خراب وي هغو سره کوي، او د هغې نه درې میاشتو نه پس هر څه د خپل په غاړه دي. باید ځان ته وظیفه پیدا کړي، باید ځان ته خپل هر څه باید پوره کړي.
د مهاجرت په اړه د ولسمشر ټرمپ له فرمان وروسته په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د پاو سره د افغان ژباړونکو لپاره د ایس آی وی د ویزو ورکړه بند کړې ده. د امریکا سفارت په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس له پریکړې وروسته د ایس آی وی د ویزو ورکړه پیل کړه. په 2015 او 2016 کلونو کې د امریکا د سنا مجلس افغانانو ته 1000 ځانګړې ویزې تصویب کړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دریخ